السلام علیکم، ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 15 بجې شوې. نن جمعه ده، د 1402 کال د لړم شپږویشتمه د 2023 کال د نومبر ولسمه. زه سفي ولستان اگزام د ازادي راډیو د خبري مجلې ته خراغ لاست وایم. پایل خبرونو کو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګاډي خونی یو مسؤل په کراچۍ کې د افغان سوداګرو د زرګونو ایثار کړل شو کانټینرونو د خوشې کولو په برخه کې د موافقه خبر ورکړ. خان جان الکوزی پروند آزادی اروپا مشال اړیو سره په خبرو کې ویل په څه کم څلور زره کانټینرو مالو کې یو برخه کانټینرونه به تر بحثونو وروسته خوشې شي.
په دې کم څلور زره کانټینر کې څلور سو داسې کانټینر دي چې هغه په حساس لیست کې یا نیگیټیو لیست کې هغه به راتلونکي په خبرې به پکیږي. هغه پاتې دي اوس پیلن په دې فیصله کې نه دي. متباقي دغه درې درې نیم زره کانټینر چې دي دا به بانک ګرانټۍ باندې او پلس پیسه د محصول باندې په اشارو کې په وته اشاره شوې وه. هغه به ټول د پخوا په شان ته خلاصیږي او د پخوا په شان ته بځي.
تر دې مخکې د طالبانو د سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزي د پاکستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره په لیدنه کې د افغان سوداګرو د ایثار کړل شو کنټینرونو د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه. په کراچۍ بندر کې لکتر لګ دریو میاشتو راهیسې د افغان سوداګرو شاوخوا څلور زره کنټینرونه بند پاتې دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي د هرات له 215000 زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره 103 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. دغه دفتر له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره د خپلې بیا کتنې په طرحه کې پرون پنجشنبې ویلي زیانمنې شوې کورنۍ لنډمهالو سرپناګانو خوړو نقدي مرستو د څښاک پاک اوبو د مینځلو وسایلو د غراز د روغتیایي او خوندیتوب څارنې ته بیړنۍ اړتیا لري. په دوام کې ویل شوي چې د ژمي له نږدې کېدو سره په زلزله ځپلو سیمو کې د کورنۍ د ژمي لپاره تودو کالیو کمپلو او د تودولو نورو وسایلو ته اړتیا لري. اوچا ویلي تېره میاشت په هرات کې د ریکتر په کچه 6.3 درجې دریو قوي زلزلو 1,600,000 کسان اغیزمن کړل او زرګونه کسان بشري مرستو ته اړ ایستل. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې ارزونې ښیي چې د دغو زلزلو له کبله د هرات په 302 کلیو کې څه باندې 8,000 کورنۍ په مستقیم ډول اغیزمن شوي چې ټول ټال شمېر 215,000 کسانو ته رسیږي. د قطر د فوټبال ملي لوبډلې افغانستان ته 8-1 په وړاندې ماتې ورکړه. د فوټبال د 2023 کال نړیوال جام ته د لارموندنې لپاره دغه ابتدایي لوبه تیره شپه د قطر د پلازمینې دوهې په خلیفه نړیوال سټیډیوم کې وشوه. افغانستان به د دغو لوبو په لړ کې را روانه سه شنبه بله لوبه د کویت په وړاندې وکړي. د فوټبال نړیوال جام ته د لارموندنې د مقدماتي سیالیو په دویم پړاو کې افغانستان د قطر، کویت او هند له لوبډلو سره په یو ګروپ کې دی. د ملګرو ملتونو یوې مخکښې محکمې پرون پنجشنبه وویل سوریه باید د شکنجې کولو پروګرام ودروي. څېړونکي وایي سوریه کې په 2011 کال کې د کورنۍ جګړې له پیل سره په لسګونو زره کسان د شکنجې په نتیجه کې مړه شوي. د عدالت لپاره نړیواله محکمه وایي سوریه باید د خپل صلاحیت په چوکاټ کې د شکنجې د اعمالو او د مجازاتو د نورو ظالمانه غیر بشري او تحقیرونکو مواردو د مخنیوي لپاره ټول اقدامات وکړي. دغې محکمې حکم ورکړی چې سوریه باید د شکنجې اړوند د هر ډول شواهدو له ختمول بند او دغو شواهدو خوندیتوب یقیني کړي. کانادا او هالند هم د عدالت لپاره له نړیوالې محکمې په بیړني ډول غوښتنه کړې وه چې د سوریې په زندانو کې د شکنجې مخه ونیسي. دا غوښتنه داسې وخت کېږي چې فرانسې د سوریې د ولسمشر بشار اسد د نیولو لپاره نړیوال حکم صادر کړ. فرانسې اسد په 2013 کال کې د کیمیاوي حملو له کبله په بشر ضد جنایتونو کې په لاس لرلو تورن کړی و. د چین د ډبرو سکرو د یو شرکت په ودانۍ کې د اور لګېدنې له کبله لکتر لګښت کسان مړه شوي. اسوشیټډ پریس اژانس پرون د چین د دولتي رسنیو په حواله راپور ورکړ چې په دې پیښه کې لکتر لګ 8 نور کسان ټپیان شوي. د ژغورنې د برخې کارکوونکو تر اور لګېدنې وروسته دغه ودانۍ له خلکو تشه کړې. هغه ودانۍ چې اور پکې لګېدلی په شانشي ولایت کې د یانجو پرم د ډبرو د سکرو د یو شرکت ده. د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پرون وویل کینیا ته د 938 میلیون ډالرو په ارزښت د پور له ورکولو سره موافقه کړې. کینیا ته دا پور داسې وخت منظور کیږي چې له مالي ستونزو او د پورونو له لوړې ساتې سره مخامخ دی. بې ساري وچکالي، کرونا وبا او په اوکراین کې روانې جګړې د افریقا پر دغه واد اغیز کړي. کینیا چې د وګړو شمیر 3.5 میلیونو ته رسیږي، د جون میاشتې تر پایه د پورونو اندازه 6.8 میلیارد ډالرو ته ورسېده. خبرونه مو واوریدل. د ازادي رادیو ویب پاڼې ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي. دا خبرونه هلته شته. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د ملګرو ملتونو څو ادارو له پاکستانه د افغان کډوالو د ډلیز اخراج پر روان بهیر اندېښنه ښوولې. لاغې ډلې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي د دغه ډلیز اخراج له کبله ښایي په ځانګړي ډول پراستنو شو کې روغتیایي ستونزې زیاتې کړي. د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له ربړولو لاس واخلي. هلته میشت کډوال له ستونزو شکایت کوي.
پر دې پوهه چې مونږ دومره پرې نه ښودو چې مونږ کوم کاروبارونه چلته دي، زمونږ دوکانونه او سیم بندې ولې خلکو سره قرضونه، نو هغې ته هم مونږ اجازه را نه کړه چې هغه را ټول کړو.
کور په کور ګرځي او مونږ هم د کور نه بهر نه وځو او نه بازار ته تللی شو نه سودا پسې تللی شو.
یو شمېر افغان سوداګر وایي د دوی زرګونه کانټینرونه له تیرو دریو میاشتو راهیسې په کراچۍ بندر کې بند پاتې.
زما خپل هم کنټینر په کیسه لري، غوښنې تجاران ډېر سخت پریشان دي، خفه دي. سلام علیکم، د خوراکي مواد د خرابېږي او اکثر ځنې خراب شوی دي، ځنې په خرابولو دي. دا ډېر تقریبا په میلیارډونو ډالر تاوان د غوښنې تجارانو ته.
اخوا د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګاډي خونې تازه خبر ورکړي چې د دغه شاوخوا 3.5 زرو کنټینرونو په باب فیصله شوې او په پخواني او طرز العمل او ګرانتۍ به خلاصېږي. په دې اړه تاسو راپور لرو چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی خبرداري ورکړ چې غازی ترانګه له پراخ لوګې سره مخ ده.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابشو اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو څو ادارو له پاکستانه د افغان کډوالو د ډلیز اخراج پر روان بهیر اندېښنه ښوولې. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او ویلي دغه ډلیز اخراج له کبله ښایي په ځانګړي ډول پراستنو شو کې روغتیایي ستونزې زیاتې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو ایف پی هم ویلي له سلګونو زرو راستنو شو سره مرستې کړي، خو د بودیجې د کموالي له کبله دې لړۍ ته دوام نشي ورکولی. جزئیات په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان یا دبليو ایچ او وی افغانستان ته له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو ډلیز اخراج د نورو مسایلو ترڅنګ په دغو ستنو سویو کې د ناروغیو د خپرېدو خطر زیاتوي. دغه ادارې پرون په یوه اعلامیه کې ویلي په بیلابیلو هغو ساحو کې چې دغه افغانان ورڅخه را روان دي، په ماشومان کې د پولیو وایروس د خپرېدو خطر هم شته. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې د ماشومان د ګوزن یا پولیو ناروغي پکې ختمه سوې نه ده. د روغتیا نړیوال سازمان په خپل اعلامیه کې ویلي 2.5 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري چې وکولی سي ولکه راستنو سویو افغانانو ته افغانستان ته د ستنېدو پر مهال د روغتیایي څار خدمات برابر کړي. بلخوا د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي تر اوسه یې له 1.2 لک راستنو سویو افغانانو سره د خوړو او نقدو پیسو مرسته کړې ده، خو دغه اداره غوښتنه لري چې له 1 میلیون نورو راستنیدونکو افغانانو سره د مرستې لپاره 14 میلیون امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. بلخوا په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د ارتباطاتو یو مسؤل ضیاءالدین صافی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی د ژمي پر مهال تر ټولو د زیانګالو کسانو د لاسنیوي لپاره د 400 میلیون ډالرو په ارزښت نورې مرستې ته اړتیا لري.
هزاران افغان که در پاکستان زندگی میکنن هر روز به افغانستان باز میگردن. پروگرام رضایی جهان
په زرگون افغانان چې په پاکستان کې ژوند کاوه افغانستان ته ستنېږي. د خوړو نړیوال پروگرام پر دغو کورنیو له راستنېدو سره غني سوي بسکټ ویشي. د دوی د نمونو له ثبتولو وروسته د دوی د فوري اړتیاو پوره کولو لپاره نقدي مرستې کوي، خو موږ د اړتیا وړ بودیجه نه لرو. د خوړو نړیوال پروگرام روان کال مجبور شو 10 میلیون افغانان له خپل پروګرام لیرې کړي، د دې لپاره چې د ژمي پر مهال تر ټولو زیات ځانګالي 1 میلیون کسان ژوندی پاتې شي. د دوی د مرستې لپاره 40 میلیونه امریکایي ډالرو ته فوري اړتیا لرو.
له پاکستان غنو اخراج سویو افغانانو ویلی دوی داسې وخت افغانستان ته ستانه کړی سوی چې جمیرا روان دی او دوی لا هم نه پوهیږي چې خپل ژوند او کاروبار څنګه بیرته له سره پیل کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې پرون په خپله ایکس ټولنیزه شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د روانې نومبر میاشتې له لومړیو له پاکستانه د راستنېدونکو 80% ښځې او ماشومان دي. دغه ادارې ویلي د بشري اقدام لپاره د جنسیت کاري ډلې چې د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه رهبري کوي د ښځو او نجونو د بیلابیلو اړتیاو او لومړیتوبونو په اړه خپلې ارزونې برابرې کړې دي. پاکستاني چارواکو مخکې ویلي و چې په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 4,000,000 او 400,000 کسانو ته رسیږي چې 1,000,000 او 200,000 قانوني اسناد نه لري. پاکستان د اکتوبر میاشتې 23 دغو بې اسناده افغان کډوالو ته مهلت ټاکلی و چې له پوره کېدو سره د نومبر میاشتې له لومړیو افغانستان ته د دوی د اخراج پروسه ګړندۍ سوه. د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر په وروستیو کې ویلي و چې تر تېرې اونۍ د تورخم او سپین بولدک له لارې تر 300,000 ډېر افغانان افغانستان ته اخراج کړی سوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیست انټرنیشنل له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو له ربړولو لاس واخلي او له دې هېواده دې د افغانانو د جبري استنې لړۍ ودروي. امنیست انټرنیشنل دغه شان د افغان کډوالو سره د پاکستاني پولیسو پر چلند نیوکه کړې. پاکستان د روانې نومبر له لومړۍ له دې هېواده د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
د بخښنې نړیوال سازمان په یو لیک کې له پاکستانه د افغان کډوالو د زورولو نیولو او لدې هواده د جبري استنې د بهیر د جر ودرېدو غوښتنه کړې او دای د نړیوالو ژمنو نقص بللې. دغه سازمان تیر ورځ د پاکستان حکومت ته په یو استولي لیک کې ویلي چې په دې هواد کې د بی اسناد افغان کډوالو د زپلو او خپل سرو نیولو لړۍ تیز شوې چې لامل یې د کورنۍ غړي ماشومان خزي نارینه او سپینګيري لیو بل جلا شوې. بلکې د هغه افغان کډوالو د ازادۍ غوښتنه شوې چې د اسنادو د نه لرلو په تور پاکستان بندیان کړي. امنیسټي انټرنیشنل ویلي افغان کډوالو ته باید زمينه برابر شي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد تمدید کړي، ځکه په دوی کې ډېری هغه افغانان په ځانګړي ډول د بشري حقوقو فعالان، خزي خبريالان او مذهبي اقلیتونه شامل دي چې په افغانستان کې له خطر سره مخ دي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې پاکستانی چارواکو د کډوالو د ساتنې مرکزونو ته دوی ته د لاسرسي اجازه هم نه ده ورکړې. امنیست انټرنیشنل له افغان کډوالو سره د پاکستانی پولیسو په چلند هم نیوکه کړې او ویلي دي چې پاکستان د زیات شمیر افغان کډوالو کورونه تخریب کړي او د دوی جایدادونه یې ضبط کړي دي. یو شمیر افغان کډوال چې تازه افغانستان ته ستانه شوی هم ادعا کوي چې په دې هیواد کې تری خپل ټول شته پاتې شوی او اوس په خپل هیواد کې له سختو ستونزو سره مخ دي. تازه ستون شوی کډوال نورغه ازادي رادیو ته وویل
تر دې پورې چې مونږ دومره پرې نه خوده چې مونږ کوم کاروبارونه چل د دې مونږ دوکانونه اسیم باندې ولې خلکو سره قرضونه نو هغه ته هم مونږ ته اجازه را نه کړه چې غره ټول کو مونږ خپل کاروبارونه واغستو مال دولت یې را نه واغستو. اوس د خپل دولت نه د خپل خلکو نه مې دا غوښتنه ده باید له مونږ سره کومک وشي، مونږ لاس نیمه وشي او مونږ ته داسې زمینی برابر شي چې مونږ د هغه څخه استفاده وکړو تر څو مونږ ژوند زندگی جوړ شي.
په پاکستان کې میشت یو شمیر افغان کډوال هم د ګڼو ستونزو یادونه کوي. وای د پاکستانی پولیسو لویری ل خپل کورونو نشي وتلی او آن د خپل اړتیا ورتو کې نشي رانی ولای. په پندې کې میشتي یو افغاني نوري ازادي رادیو ته وویل
کور په کور ګرځي او موږ هم د کور نه بهر نه وځو او نه بازار ته تلې شو نه سودا پسې تلې شو. اقتصادي ستونزې مو هم ډېرې دي او دا ویره موږ سره هم د چې دوی مونږ سي افغانستان ته مو ویلې نو ال ته هم شو نه شو کولای به تلې هم نه شو او دلته دوی سره هم پټ ګرځو.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ستنولو پریکړه لدی وړاندې هم غنو نړیوالو بنسټونو او بیلابیلو هیوادونو غندلې، خو پاکستان لدی هیواده د بیا اسنادو کډوالو د ایستلو پاړه په خپل پریکړه ټینګار کړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
یو شمیر افغان سوداګرو ویلي د دوی زرګونه کانټینرونه لتیرو نګدې درو میاشتو راځي د کراچي په بندر کې ولاړ دي او د پاکستان حکومت پر بندیز لګولې. دوی ازادي راډیو ته ویل ډېر کانټینرونه کې داسې خوراکي توکي هم شته چې اوس خراب شوی او د استفادې وړ نه دي. د امرستانو پاکستان سوداګری د ګاډي خونی یو مسول ویل د عمله هر ورځ افغان سوداګرو ته نګدې یو میلیون ډالر زیان اوړي. په دې مسله کې تر ټولو تازه تحول دا دی چې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی د یو چارواکي خانجان الکوزی په خبره پاکستانی چارواکو موافقه کړې چې شاوخوا 3500 دغه کانټینرونه د پخوا په څیر په بانکي ضمانت یا هم 10% مالیه باندې خلاصیږي او د پخوا په څیر بزي. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د پاکستان په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینرې چې بیلابیل سوداګریز توکي پکې دي لا هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې افغانستان ته ولېږدول شي. یو شمېر سوداګر چې یاد بندر کې سوداګریز مالونه بند پاتې دي ازادي رادیو ته وویل په یادو کانټینرونو کې داسې خوراکي توکي هم شته چې د تیرو دوه میاشتو په موده کې خراب شوي او اوس د استفادې وړ نه دي. انوار افغان زدران لهمدې ډلې سوداګرو څخه دی.
زما خپلم کانټینر په کیساري دي او د ډېرو دوستانو مرګرو د افغاني تجارانو ډېر کانټینر یې ساري تقریبا 3400 کانټینر خوښه کې مالونه په پورت قاسم کې ولاړ دي راغلي دي. افغاني تجاران ډېر سخت پریشان دي خفه دي او نو پاکستان هوا څخه مده هیله ده چې دوی په زړه طرز لمر باندې کانټینر د اجازه ورکړي چې زرا شي ملک ته. سلام مالونه بده کې خوراکي مواد دي د خرابي او اکثر ځنې خراب شوی دي ځنې په خرابولو دي. دا ډېر تقریبا په میلیارډونو ډالر تاوان د افغاني تجارانو ته.
نو ما وړای وای په دې کانټینرونو کې غوړي تور چای شین چای او ځینې نور خوراکي توکي شته چې باید افغانستان ته راوړل شي. افغان سوداګر وای لېوی خو پر یادو کانټینرونو په یو نوم او بل نوم مالیا راځي او ترڅنګ یې د پاکستان حکومت ځینې سوداګری توکي تور لیست اچوي چې پر راواردولو یې بندیز دی. دوه تنه سوداګر نواب میرزای او واجی عزت الله
دوی د مالی په نوم لاسفي صدالت غواړي چې دا د نړیوالو ترانزیتي قوانین سرسار نه لګوي. زموږ تجارانو ته په لکونو نه په میلیونونو افغانۍ تاوان دی، ضرر دی او همدارنګه پاکستان ته هم په دې برخه کې تاوان شته ځکه دغه لارې هغه کوم ترانزیتي ټیکس دوی اخلي هغه په اوس وخت کې ځای په ځای هغه کارونه ولاړ دي.
په دې کې داسې دي چې هر ورځ پر یو کنټینر باندې د $500 سنیولې بیا د $150 د $200 پورې پر دې باندې پر ډې هر ورځ جرمانه د خالي د کنټینر د پاکستان د پورټو غبی جلادی په دې کې تقریبا تخپل حساب ورته وکړ چې میلیونونه ډالر په دې کې موږ ملي تجارانو موږ ولسته خساره رسیدل دي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونې یو مسول خانجان الکوزی هم ازادي رادیو سره په خبرو کې د سوداګرو د ستونزې تاییدوي.
facebook.com/azadiradio
بیا هم په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو مسلې باندې یو ریپورت لرو. دا چې د پاکستان په سنسوبي کې د راپورونو له مخې پاکستانی پولیس د بی اسنادو افغان کډوالو په نوم باندې هلته میشت ځایي پښتانه زوروي او باندې اچوي. له دې ډلې ځینو پښتنو میشتو د غوسیمو خلکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په پولیسي هر ورځ زوروي او لزګونه پښتانه اوس هم په بندونو کې پراته دي. اخو به د سند حکومت د کورونې چارو سرپرست وزیر د دغه پښتنو د څرګندونې رد کړې دي. جزئیات له کراچۍ د نیاز علي په ریپورت کې.
د کراچۍ ترڅنګ د سند په بیلابیلو سیمو کې میش پښتانه وای چې پولیس اوس هم د افغان کډوالو په نوم زوروي، تانو ته بوزي او پیسې ترې اخلي. د سند په حیدرآباد کې میش جان محمد خان د نومبر په 14مه مشال لیډیو ته ویلي په حیدرآباد، بدین، جامشورو او د سند په نورو سیمو کې هر ورځ په ګڼ شمیر کې پښتانه پولیسي پورته کوي.
په دې کې مومن دي، په دې کې کاکړ دي، ترند دي، اسګزي دي، اکاخیل دي، نورزي دي، په دې پېښور روپ کوټه کې او په سواد کې کوم کومونه د مومندان دا مکس کومونه چې کوم نفری دا ټول وړي دي په دې کې د جمشورو کوټرینا هم خلک وړي دي حیدرآباد شهر نه خلک وړي دي لطیف آباد اردگرد سے کم علاقے دی حالانہ کیسا ور سرا بدن بدن علاقہ دا اغ زنیم خلق راوڑی دی
جان محمد خان زیادہ کڑی چالا پولیسو چارواکو سرا ڈپٹی کمشنرانو او نور سرکاری چارواکو تے ہم وار پوار خطون استولی دی خطر وسا پولیسو دا پختنو سرا ناروا چلن ندی ودرولی دا سن پا بیالا بیلو سیمو کی دا پختنو سرا روان چلن باندی بیا پختنخوا ملی عوامی گن عوامی نیشنل گن ترسنگ نور گندنو او مدنی فعالو هم پسن حکومت او پولیسو سختی نیوکی کړی دی د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سن صوبي مشر سلیم خان ترين د نومبر پښپاړه سما مشال ليډيو ته وویل پولیس پښتانه پورته کوي کاروبارونه بندوي او بیا د پلټنو په نوم سو ورځې پټانو کې بند ساتل کیږي
په ټول سن کې چې کم ظلم جبر ناروا د پښتونخوا سره روانه ده د افغان کډوالو په بانا عام افغانان هم نشي بیا د هغه په اړه کې د خیبر پښتونخوا پښتانه د قبایل پښتانه د کوټ پښتانه د ټولو د لاسونو چولې دي ڈی سی حیدرآباد کمشنر حیدرآباد آر پی او حیدرآباد ڈی پی او حیدرآباد دی پښتانه ونی سي خداغه د نادرا د ویریفیکیشن عمل دومره ناکار دی چې وس پاکستانی پښتانه تقریبا نر وځي په سنټر کې بند په لاکپ کې بند شناختی کارډونه جمع سوي موبایلونه جمع سوي
سلیم خان ترين زیاته کړی چې د 1300 راهسي په حیدرآباد جام شروع او د سن په نورو سیمو کې ګڼ شمیر پښتانه پولیسو په دې تور پورته کړي چې تاسو به اسناد افغان کډوال یې سلیم خان وایي چې د ګون غړو یې په 1300 ورځو کې حیدرآباد جام شروع او نورو سیمو کې هغه پښتانه او قانوني اسناد لرونکو افغان کډوال د تانو ناره خوشی کړي چې پولیسو د بی اسناد افغانانو په نوم پورته کړي وو
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخکي ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی خبرداري ورکړ چې غزه تړنګ له پراخې لوګي سره مخامخ ده د غی ادارې پرون پنځمبه خبرداري ورکړ چې د غزه تقریبا ټول اوسیدونکو د خوړو مرستو ته اړتیا لري بلخو اسوسییټډ پریس خبری اژانس رپورت ورکړ چې پرون د سون موادو کموالی لکبل په ټول غزه کې د انټرنیټ او ټلیفون خدمات بند شول تفصیل په دغه رپورت کې
د خوړو نړیوال پروګرام اجرایی مدیر وایي په غزه کې د خوړو او اوبو ذخیره ختمه شوی او یوازې د اړتیا وړ لږه برخه مواد له سرحدونو غزه ته رسیږي ساندی مکن پرون په اعلامیه کې ویلي د ژمي د چټک راتګ ناخوندي او لګڼګونی د ډاکو په نازایونو او د پاکو اوبو کموالی له کبله ملکان له فوري لوګي سره مخامخ دي بلوري ته د فلسطینی کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو یو بل رئیس پرونو ویل دای په دې باور دی چې په غزه کې د ادارې د بشر دوستانه فعالیتونو د مخنیوي لپاره عمدي هڅې روانې دي د رويټرز خبري اجانس د راپور لمخې فليپ لازاراني خبرداري ورکړي چې ادارې ممکن مجبور شي چې د سوان توکو د کموالی له کبله خپل چارې کاملا بند کړي د فلسطینی کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې چې په غزه تړنګ کې له څباندې اتله کې بي ځای شو سره مرسته کوي ویلي چې زیات خدمات لوړاندې بند شوې دي اسرائیل غزه ته د سوان توکو له لیکدولو سره مخالفت کړی او ویلي دي چې خای حماس دله چې د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپای ټولنې له خوا د تروریستي سازمان په توګه پیژندل شوی له دغه سوان توکو د پوځي اهدافو لپاره کار واخلي لازارانی خبرداري ورکړی چې سوان توکي وارد نشي خلک به دغه موادو د نشټوالي له کبله سا ورکړي په همدې حال کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس د فلسطین د مخابراتي خدماتو د عمده شرکت په وینا راپور ورکړی چې د سوان توکو د کموالی له کبله په ټوله غزه کې له پرون راهیسې د انټرنیټ او ټلیفون خدمات بند شوې دي د دې ترڅنګ اسرائیلي ځواکونو پرون د دویم ورځې په مخه د غزه په شمال کې د حماس افراطي ډلې د نخود مندلو لپاره د الشفا په نوم د لوی رښتون تلاشي وکړه د غزواکونو داسې وسلې ننداړې ته وړاندې کړي چې په وینا یې په یو ودانۍ کې پټ کړای شوې وي خو تر اوسه یې داسې شواهد نه دی وړاندې کړي چې د رښتون تر ودانۍ لاندې د حماس د سوق او ادارې د مرکز موجودیت ثابت کړي د حماس افراطي ډلې او د رښتون کارکونکو په دې اړه ادعاګانې رد کړې دي په غزه کې د روانې جګړې شپږونې پوره شوې اسرائیل د حماس افراطي ډلې په وړاندې ورسته له هغه حمله پیل کړې چې لومړی دغه ډلې د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په حمله سره لګ تر لګه 1200 کسان چې ډیره برخه ملکیانو ووجل او د نارینه او خزو او ماشومان په ګډونې 240 نور کسان يرغمل کړل. په غزا کې روغتیاي چارواکو ویلي چې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې څه باندې 1200 کسان وژل شوی چې 2/3 برخه یې خزي او ماشومان دي.
ل خبرونو ور اخوا
د برختمو بیا هم خرغلاست ویم ورزول اجمل اند د افغانستان په اړه د لویدیزو مطبوعاتو تبصری اورو.
واشنگتن پوسټ رسپانډ له پاکستان څخه د استل شو افغان کډوالو په اړه یو ریپورت خپور کړی دی. د دې ریپورت په فایل کې خبريال په یو باراني ورځ د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم له دروازې د ستنیدونکو افغانانو کیسه کوي. د اجباري اخراج په یو لوی بهیر کې ستنیدونکو د افغانان چې خپل کورونه پاکستان کې پریخي زینوې هڅه کوله هغه جګړه سپله افغانستان نه دی لیدل چې مینده او پلرونه په کیسه کې دی. زینې بیا داسې ګڼي چې دوی ته خیه خارونه نه بلد ښکار شي چې دوی ترې د 2020 میلادي کال په اگست کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته وتلي. هغه خارونه چې اوس پکې موسیقي غږول او اوریدل منه دي او نجونې خونځوي او خزي پکې کارته نشتلې. خو د لیکوال په وینا کله چې دوی خپل بدل شوي هیواد ته ننوځي ډیر کډوال حیرانې کی. هلته هغه پوسټرونه لګیدل چې راستنیدونکو افغان کډوالو ته په خپل وطن کې د ښه او هوسا ژوند هیله کوي. ټوپک پر غاړه طالب سرتیری ښکاری چې ستنیدونکو کډوالو ته خواړه ورکوي او یا په ګلانو د کډوالو ورستنیدل مانسي. ورسپانې په تورخم کې له ورستنیدونکو کډوالو سره نقدي مرستو او موقتی کمپونو ته اشاره کړې او وړاندې هغه اندېښنې راخلي چې افغانستان ته ستنیدونکو کډوال ورسره مخ دي. واشنگتن پوسټ د بشري حقوقو د ادارو په حواله وایي هغه افغانان چې له پاکستان څخه افغانستان ته استل کیږي د اندېښنې لپاره دلایل لري. ملګرو ملتونو د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ راوروسته د پوخانیو افغان پوځیانو او حکومتي کسانو تر 200 زیاتې بې محاکمې وژنې ثبت کړي. که څه هم طالب واکمنو دا ریپورټونه رد کړي خو د هغه کسانو لپاره د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې خوندیتوب یو مهمه اندېښنه ده چې په پوخانی حکومت کې پوځي یا نورې حساسې دندې درلودي. ورسپانې په دې لیکنه کې همدارنګه د هغه ښځو او نجونو اندېښنې هم راخیستي چې افغانستان ته تر ستنېدو وروسته به د نورو افغان ښځو په څیر له کار او زده کړو بې برخې وي. په لیکنه کې همدارنګه افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او سرپناه د نشتوالي په شمول هغه ستونزې هم یادې شوي چې هم به ورسره د هېواد ته ورستن شوي کډوال مخ وي او هم به د افغانستان وسني واکمن د دې کډوالو د ځای پر ځای کولو او سنبالولو په چاره کې ورسره مخ وي. نیویارک پوسټ رسپانډ د طالبانو د سرتیرو پر هغه وی ویډیو لیکنه خبره کړې چې د کابل په کوڅو کې په رولر بلیډونو غسمې کوي. دا ویډیو چې په کې د طالبانو د حکومت سرتیری په نظامی یونیفورمونو کې پر واټونو د وسلو سره د سکیټینګ په حال کې لیدل کیږي ورسته یې کې په ټولنیزو رسنیو کې ډیره پاملرنه وراړولې. رسپانډ وایي په ویډیو کې د طالبانو سرتیری داسې ښکاری چې ماهر سکیټران دي. ټلګراف برتنوي ورسپانې هم په همدې اړه لیکنه کړې وای چې د کابل د امنیه کمانډانۍ ویان خالد زدران ورته تایید کړی چې دا ویډیو رښتینی ده او پکې ښکاریدونکې سرتیری د کورنۍ چارو وزارت د امن نظام ساتونکي دي چې د خار په واټونو غسمې کوي.
پرون هند له استرالیا نه د نړیوال جام نیمه پایلوبه وګټله. په دې ترتیب هند د پخنی سره پرون په هند کې د نړیوال جام په دویم نیمه پایلوبه کې استرالیا د جنوبی افریقا په وړاندې لوبه وګټله. په دې ترتیب استرالیا او هند د نړیوال جام پایلوبه ته وتل چې یکشنبه تر سره کیږي. جزئیات له بختیار ساحل اورو.
Australia win the semi-final and make it through to their 8th World Cup final. د استرالیا کرکټ ملي لوبډلې په دوه مینیمه پایلوبه کې سویلي افریقا ته د درې وکټو په توپیر ماتې ورکړه او پایلوبه ته لار پیدا کړه. د کرکټ نړیوال جام دوه مینیمه پایلوبه د نومبر په 14 منځ د هندستان د کلکتې ښار په ایډن گارډن لوبغالي کې تر سره شو چې استرالیا وګټله. د دې سیالۍ په چا سویلي افریقا ګټلې و د توپوهنې پریکړه کړې و. یاد لوبډلې په لومړنۍ شلو منډو خپل څلور مخکخ توپوهن کې لاسه ورکړل. خو وروسته ورته ډیوډ میلر او هنریک کلاسن وګدمل ګرته او کړه چې هدف یې 214 لسوتور ساوه. میلر یو سلو یو او کلاسن بیا وڅل وخ منډي وکړي. د استرالیا لپاره په توپا چوره کې میچل سٹارک او پات کمنز درې درې،
ټریویس هیټ او جاش هازلیوډ بیا دوه دوه لوبغاړي وسوځول. د استرالیا د پیل توپوهونکو ډیوډ وارنر او ټریویس هیټ د خپل توپوهنې پاړۍ هم چټکه پیل کړه. یاد لوبغاړو په شپږ اورونو کې شپېته منډې کړې وې او بیا وارنر په نهه ویشت منډو وسوځېد. د سویلي افریقا ورو توپ اچونکو په منځنیو اورونو کې ښه توپ اچونه وکړه چې د استرالیا ول لوبغاړي وسوځول. خو د ټریویس هیټ د چټکو څلور شپېتو منډو پر